बर्ड्स व्यू 360 में। बमों के साए में इमदादी सामान के मुंतजर गजा के शहरियों के लिए मुस्लिम दुनिया और आलमी बरादरी क्या कर सकती है? अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। सख्त नाकाबंदी और मुसलसल इसराइली बमबारी की वजह से गजा में इंसानी बहरान शदीद तर हो रहा है। इमदादी सामान पर मुश्तमिल एक इंतहाई जरूरी काफिला जिसकी जुमे को मिस्र से रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा की पट्टी में दाखिल होने की तवक्को थी, अब कम अज कम एक दिन की ताखीर का शिकार हो गया है। अमरीकी हुकाम ने काफले की ताखीर की एक वजह सड़क की मुरम्मत को बताया है, जिसका मकसद गजा के लिए जरूरी तिब्बी सामान, खुराक, पानी और दीगर जरूरियात को पहुंचाना था। 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के अस्करियत पसंदों के अचानक हमले के जवाब में इस इलाके को इसराइली फोर्सेस के फजाई हमलों का तकरीबन 2 हफ्तों से सामना है। बमबारी ने गजा के लाखों बाशिंदों को बेघर कर दिया है, जिन्हें इमदाद की फौरी जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस हफ्ते अपने दौरा इसराइल के दौरान गजा के लिए कुछ इमदाद की इजाजत देने के लिए इसराइल और मिस्र के दरमियान तय पाने वाले माहदे पर दस्तखत किए थे। इसराइल और मिस्र के बीच इमदादी सामान की चेकिंग के तरीके, ट्रकों के काफलों के शेड्यूल जैसे मामलात पर अदम इत्तफाक को क्रॉसिंग ना खुलने की वजह कहा जा रहा है। इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली अफवाज ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी की हुई है। इसकी वजह से इलाके में पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन की शदीद किल्लत है। सदर बाइडन ने जुमेरात की शाम अपने खिताब में अमरीकी अवाम से बराह रास्त अपील की कि वो यूक्रेन और इसराइल की जंगी कोशिशों के लिए फंडिंग जारी रखें। अमरीकी सदर ने वाज़ किया कि अमरीकियों को इसराइल और यूक्रेन दोनों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आलमी इस्तेहकाम और अमरीकी कौमी मफाद में है। सदर बाइडन, जो कि बुध के रोज तेल अबीब से वापस आए थे, उन्होंने इस खिताब के जरिए वाशिंगटन के एक अहम इत्तेहादी इसराइल के लिए हिमायत का मुजाहरा किया। रूस और हमास को रोकने के अज़्म का इजहार करते हुए अमरीकी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि तारीख ने हमें सिखाया है कि जब दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी की कोई कीमत अदा नहीं करते, जब आमिर अपनी जारहियत की कीमत अदा नहीं करते, तो वो मजीद अफरा तफरी और तबाही फैलाते हैं। सदर बाइडन ने कहा कि वो कांग्रेस को जिमनी फंडिंग में एक फौरी बजट की दरख्वास्त भेजेंगे, जो गैर रिवायती हुकूमती प्रोग्रामों की माली आनत करती है, जिसके जरिए अमेरिका अपनी कौमी सलामती के लिए आम शराकत दारों को मदद फराहम करता है। अगरचे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो इस मकसद के लिए कितनी रकम मांगेंगे, लेकिन मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में नाम जाहिर ना करने वाले अहलकारों से हासिल की गई मालूमात के मुताबिक ये रकम $100 अरब तक हो सकती है। गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए जारी कोशिशों पर इसराइली हुकूमत क्या कह रही है और गजा में ग्राउंड ऑपरेशन पर क्या अपडेट है, ये जानने के लिए चलते हैं यरूशलम में सहाफी हरिंदर मिश्रा से बात करने के लिए, जो कि इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। हरिंदर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये इत्तलात आ रही है कि इमदादी सामान के काफिले क्रॉसिंग के लिए ना खुलने की वजह सड़कें नहीं, बल्कि इसराइल और मिस्र के बीच सामान के चेकिंग का तरीकाकार और शेड्यूल जैसे मामलात पर अदम इत्तफाक है। आपके पास इस बारे में मजीद क्या मालूमात हैं?
देखें, ये दोनों ही वजहें हो सकती हैं, क्योंकि इसराइल के तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी वहाँ से सामान अंदर आएगा उसके सारे डिटेल्स जो हैं वो इसराइल के साथ शेयर किए जाएं, और इसराइल के तरफ से ये भी मुतालबा हो रहा है कि इस बात को तय किया जाए कि ये जो चीज़ें अंदर आएंगी, जो ज़रूरी चीज़ें अंदर आएंगी गजा में, वो उन्हीं लोगों को मिलें जो कि वहाँ के आम शहरी हैं, और ये किसी भी तरह से हमास के हाथ में ना लगे। तो इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा, इसको लेकर के इसराइल जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। तो ये एक मुआयदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि दोनों फरीक के दरमियान नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ ये भी खबर है कि सड़क की जो मरम्मत है वो अभी भी जारी है, वो सड़क की मरम्मत पूरी नहीं हो पाई है, और इसकी वजह से भी शायद आज ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे तवक्को हैं कि कल तकरीबन जो पहला जो खेप है तकरीबन 20 ट्रकों का, वो गजा में अंदर आएगा, और फिर यूएन की एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो इस बात को तय करें कि वो सही लोगों तक पहुंच पाए।
ये बताइए कि आज बयान आ रहा है इसराइली डिफेंस मिनिस्टर से, मंसूब बयान आ रहा है जिन्होंने ये कहा है कि इसराइली फौजें जल्द ही गजा को अंदर से देखेंगी, इसका क्या मतलब है? क्या इसराइल जल्द ही गजा पर जमीनी हमला करने वाला है?
جی یہاں پر اسرائیلی رہنما چاہے وہ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو ہو یا پھر وزیر دفاع یوآف گالانٹ یا پھر ان کے چیف آف اسٹاف، یہ تینوں لوگوں نے اسرائیل کے سیماؤں کا دورہ کیا ہے، وہاں پر وہ فوجیوں سے ملے ہیں، اور اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالانٹ نے یہاں پر کنیسٹ کی ایک اہم کمیٹی کو یہ بات کہی ہے کہ تین مرحلوں میں اسرائیل کی کارروائی ہوگی۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے، جو کہ فضائی حملوں کے تحت جو کارروائی چل رہی ہے اسے انہوں نے اپنا پہلا مرحلہ بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ طے ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ داخل ہوگی غزہ میں، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا جب اس کی زمینی کارروائی شروع ہوگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تیسرا جو گول ہے اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہوگا کہ وہاں پر حماس کو پوری طرح سے ہرا کر کے وہاں پر ایک نیا سیکیورٹی نظام جو ہے اس کو وہاں پر اسٹیبلش کرنا، یہ اسرائیل کا گول ہے اور یہ تیسرا مرحلہ ہوگا۔
رائٹ، یہ بھی بتائیے کہ یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے زیادہ تر لوگ زندہ ہیں، یہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہے جو اسرائیلی اس بارے میں کوششیں کر رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی تعداد شیئر کر رہے ہیں، کیا یہ آدھے لوگ ہیں، کیا یہ آدھے سے زیادہ لوگ ہیں، کیا یہ 150 ہو سکتے ہیں، کتنے ہیں یہ لوگ؟
دیکھیے جو اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو آفیشیل بیان آیا ہے اس کے مطابق ابھی تک 203 ایسے لوگ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے، جنہیں وہاں غزہ میں رکھا گیا ہے۔ ان کے طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو سنکھیا ہے اس کی تعداد اور بڑھے گی، لیکن 203 جو ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ جہاں تک ادھر سے جو بیان آ رہے ہیں حماس اور باقی شدت پسند تنظیموں کے طرف سے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق اگر دیکھیں تو 230 سے 250 کے بیچ یہ کوئی بھی سنکھیا ہو سکتی ہے، جس میں کہ یہ بھی اسرائیلی ایک ترجمان نے کہا کہ اس جو لوگ ابھی تک انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں تقریباً 30 بچے بھی شامل ہیں۔
جی ہریندر، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ بتائیے کہ جو ایڈ پہنچانے کی کوششوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اقوام متحدہ یہ اس کام کی نگرانی کرے گی کہ یہ ایڈ جو غزہ میں محصور فلسطینی ہیں ان تک پہنچے، نہ کہ حماس تک، تو کیا اقوام متحدہ کے اپنے کمشنرز بھی غزہ میں ساتھ ہی جائیں گے، اور اگر اقوام متحدہ کے لوگ وہاں جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کی سیفٹی کے بارے میں اسرائیل کی طرف سے کیا بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں فضائی حملے ہو رہے ہیں، تو وہ ایڈ ورکرز جو غزہ کے اندر جا رہے ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، ان کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، بشمول غزہ میں جو عام شہری ہیں، اس کے لیے اسرائیل کوئی لائحہ عمل دے رہا ہے؟
دیکھیے اقوام متحدہ کے جو وہاں پہ نمائندے ہیں، وہاں پر ایک ایجنسی ہے اقوام متحدہ کی جو کہ وہاں پر پناہ گزینوں کے ساتھ کئی دشکوں سے کام کر رہی ہے، اور ان پر بھی کئی فضائی حملے ہوئے ہیں، اور ان میں بھی تقریباً 11 لوگوں کے ہلاک ہونے کی پہلے خبر آ چکی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے نمائندوں پر کبھی حملہ نہیں کرتا، وہاں غزہ کے بھی شہری جو ہیں وہ یہی کہتے آ رہے تھے جب وہاں سے وہ باہر نکل رہے تھے، اس کے شمالی علاقے سے جنوبی علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو زیادہ تر لوگوں نے یہ مانگ کی تھی کہ انہیں اقوام متحدہ کی ایجنسی جو ہے وہی باہر نکالے، جو کہ تب ممکن نہیں تھا۔
تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے سے بات کی۔ اس سیگمنٹ کا وقت یہیں ختم ہو رہا ہے، اور اب ہمیں جانا ہے یروشلم سے لبنان کے شہر بیروت، جہاں پاکستانی صحافی جیو نیوز سے منسلک پاکستانی صحافی طارق ابوالحسن موجود ہیں۔ طارق، لبنان میں آج بھی مظاہرے ہوتے رہے اور اس سے پہلے بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں، یہ بتائیے کہ آج لبنان میں اور بیروت میں جہاں آپ ہیں وہاں کیا صورتحال رہی؟
مصر میں اور یہاں لبنان میں بہت بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں نماز جمعہ کے بعد، اور امید کی جا رہی تھی کہ یہ مظاہرے آج ہوں گے، اور ان میں بالکل جو ہے وہ اسرائیل کے حملے روکنے کا مطالبہ ہوا ہے، غزہ کی جو محصور آبادی ہے اس تک فوری طور پر امداد پہنچانے کا مطالبہ ہوا، اور بڑا مطالبہ یہاں ملک ہے، اور وہاں ان مطالبہ کیا گیا ہے۔
तारिक, आपकी आवाज हमें दुरुस्त नहीं आ रही और आपकी जो वीडियो है वो भी स्टैटिक है मेरा ख्याल है, क्योंकि आप एक ऐसे इलाके में हैं जहां पर हालात नॉर्मल नहीं हैं और वहां जैसे हमारी पहले भी बात हुई कि कुछ इंटरनेट और सिग्नल्स के भी इश्यूज हैं, बट थैंक यू सो मच अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तारिक, एंड वी होप कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से वहां रहें। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि हम तारिक अबुल हसन से बाद में भी रابطہ कायम कर सकें। अब बात करते हैं एक पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून की जो कि गजा में मौजूद अपने ससुरालियों के लिए परेशान हैं। कैलिफोर्निया की रहायशी पाकिस्तानी नजाद अमरीकी नईमा दीन और उनके फलस्तीनी शोहर के 6 रिश्तेदार गजा में मौजूद हैं। उनके मुताबिक उनके घर और कारोबार इसराइली बम्बारी में तबाह हो गए हैं। कजन से रابطہ हुआ मगर एक खाला अब भी लापता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने उनसे बात की।
My husband is Palestinian.
मेरा नाम नईमा दीन है और मेरे शोहर फिलिस्तीनी हैं। उनका खानदान गजा में रहता है। एक खाला और दो कजिन हैं। वो उस नस्ल कुशी से मुतासिर हो रहे हैं जिसका सामना गजा को है। हमारी खाला और कजिन्स के घर के साथ साथ उनका एक रेस्टोरेंट भी बमबारी की नजर हो गया है। हमारा खानदान बेघर हो गया है। वो वहाँ से निकल गए हैं, हिफाजती पनाहगाहों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये सब खत्म हो जाने के बाद अब उनके पास वापस लौटने के लिए कोई नहीं बचा। आखिरी बार उनसे राब्ता आज सुबह हुआ था जब एक कजन का टेक्स्ट मैसेज आया। वो उस वक्त गजा में है लेकिन खाला से राब्ता नहीं हो पा रहा और अब उनके पास कोई फोन कनेक्शन या राब्ते का जरिया नहीं। लिहाजा हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो महफूज हों। आखिरी बार जब बात हुई तो शुक्र है कि सब जिंदा थे। बदकिस्मती से हम उनको वहाँ से निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास दोहरी शहरियत नहीं है। गजा के तमाम खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। लिहाजा हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं। हम अमेरिका में अपने मकामी नुमाइंदों को कॉल कर रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा करें, वो बिजली पानी गैस बहाल करें और ये कि जंग बंद की जाए। और बदकिस्मती से उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आप जानते हैं तमाम रास्ते बंद हैं। और साथ ये भी हकीकत कि गजा ही उनका घर है और हमें तश्वीश है कि अगर उन्होंने एक बार गजा छोड़ा तो वैसे ही होगा जैसे 1948 में हुआ था कि वो वापस कभी नहीं लौट पाएंगे।
हमास इसराइल जंग में अब तक तकरीबन 5,000 हलाकतें हो चुकी हैं। गजा में हालात खतरनाक हैं। इस इंसानी अलमिये और जंग को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक और बाकी दुनिया क्या इकदाम कर रही है, इस बारे में हमारे साथी असदुल्ला खालिद ने बात की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर मुख्तदर खान से।
लुक एट द वर्ल्ड विद थ्री पार्टीज, एक वेस्ट है, द मुस्लिम वर्ल्ड है और जो बाकी जो बचे हुए हैं। तो द बाकी जो बचे हुए हैं चाइना रशिया वगैरह, दे हैव मेड सम एफर्ट्स एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी उसमें इन्वॉल्व है। दे हैव ट्राइड टू पास रेजोल्यूशंस कॉलिंग फॉर सीज फायर लेकिन वो नहीं हो सका। अमेरिका ने दो बार अपना वीटो का इस्तेमाल किया है और सीज फायर को उन्होंने रोक दिया है, मतलब दे डिड नॉट लेट द रेजोल्यूशन पास। उनका कहना है कि जो स्टेटमेंट है अगर उसमें इसराइल को डिफेंस का हक नहीं देता तो वो रेजोल्यूशन वो अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, उसका मतलब इसराइल जो चाहे वो जो ज़रूरी समझता है वो कर सके। तो अगर इसराइल समझता है कि वो एक लंबी जंग लड़ना चाहता है गाजा में तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई असर नहीं होगा इवन इफ इट कॉल्स फॉर ए सीज फायर, क्योंकि उसमें एक स्टेटमेंट होगा कि इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और वो राइट मतलब इट कैन बी एन ओपन एंडेड राइट कि वो कब्जा भी कर ले और सिविलियंस को भी मार ले, सिविलियन साइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे, हस्पताल स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाही मचा रहा है।
तो आप समझते हैं अक्वामे मुत्तहिदा जो कह रहा है कि प्रोपोर्शनल रिस्पांस जो है उस पे अक्वामे मुत्तहिदा की बात हुई और भी डिफरेंट हलकों में ये बात हो जरूर रही है, तो इसराइल के पास कितना मजबूत जवाब है इस बात का जिस तरह का रिस्पांस वो अभी दे रहा है? अपेरेंटली वेस्ट उसको डिफेंड तो कर रहा है और यूएस जिस तरह से आपने भी मेंशन किया, तो क्या कितना सॉलिड जवाब है इस बात का कि इतना डिफेंस का राइट दिया जा रहा है इसराइल को?
देखिए अगर आप इसको एज ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम समझते हैं तो इसराइल को ज़रूर हक है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ स्टेप्स लें, विच मीन्स अगर हमास उनको थ्रेट कर रहा है और हमास खुद अपने चार्टर में भी कहता है कि उसका मकसद ही इसराइल को ख़त्म करने का है, तो इट कैन لیجیٹیمیٹلی فرام این انٹرنیشنل لا پرسپیکٹو حماس کے اوپر حملے کر سکتا ہے, ان کے طرح بدلے لگ سکتا ہے, لیکن اسرائیل کے پاس یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سویلینس کو ماریں یا سویلین کلیکٹیو پنشمنٹ دیں. مثال کے طور پہ جو ایک اسٹیپ اسرائیل نے اٹھایا ہے کہ اس نے پورا پاور کٹ کر دیا غازہ کا, پانی کٹ کر دیا, جابس کٹ کر دیے, فوڈ سپلائیز, یہ سب تو انٹرنیشنل لا کے سخت خلاف ہیں. اور جو بھی ویسٹ سے آ رہا ہے, رشی سناک نے بھی آ کے کہہ دیا کہ آئی نو یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ ٹو ریسپیکٹ انٹرنیشنل لا, تو یہ اتنا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسی سے کہ اگر ان کو کہنا ہوتا ہے کہ پلیز ریسپیکٹ انٹرنیشنل لا, یہ کہنے کے بجائے وہ کہتے ہیں آئی نو یو آر ریسپیکٹنگ انٹرنیشنل لا.
غزہ کے عوام کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ آتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ غزہ ایک اوپن جیل ہے, تو کیا یہی وجہ ہے کہ حماس کو سپورٹ ملتی ہے وہاں سے؟
دیکھیے غزہ کے 16 سال سے یہ حالت ہے, دے نتھنگ کین گو ان اینڈ نتھنگ کین گو بیک. اور یہ اس میں صرف اسرائیل کا رول نہیں, اس میں ایجپٹ کا بھی رول ہے. ایجپٹ نے رفح بند کیا ہوا ہے, گیٹ وے فار ایگزامپل وہ پوری طرح سے بند ہے. اگر بمباری ہوئے جا رہی ہے 10-12 دن سے مسلسل, تقریباً روز آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 بچے مارے جا رہے ہیں, ڈیلی ڈیتھ ٹول از 100 children پر ڈے, تقریباً 3500 لوگ مارے گئے ہیں جس میں سے 1/3 بچے ہیں, اور ان کو بھاگنے کی کوئی کہاں بھاگیں گے, وہ بہت ہی چھوٹی جگہ ہے, 150 square kilometers کا ایریا ہے, ہر اسکوائر مائل میں تقریباً 16000 لوگ رہتے ہیں, اتنا کنجسٹڈ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم صرف ایکسٹریمسٹ کو ملیٹنٹس کو مار رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ انفراسٹرکچر بھی ڈسٹروائے کر رہے ہیں. سو اس میں مسلم کنٹریز کا بھی رول ہے, دے ہیو نیور ٹرائیڈ. پچھلے سال یہ اٹیک ہونے سے پہلے انہوں نے جیسا ابراہیمک ایکارڈز ہوئے ہیں, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس نے سائن کیا, موراکو نے سائن کیا, دے کوڈ ہیو آسکڈ کہ بھائی آپ غازہ میں کچھ تو ریلیف دیں بیفور وی سائن دس ابراہیمک ایکارڈز.
جنگ بندی اگر ہم مختلف اس لحاظ سے دیکھیں کہ جنگ بندی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی, اور مصر کا کردار, آپ نے مصر کو خاص طور پہ مینشن کیا, اور باقی عرب ورلڈ کا کردار کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں اس وقت؟
تو آئی ڈونٹ سی اینی رول فار اینی بڈی انلیس دا یو ایس ڈیسائڈ کہ انف از انف اینڈ ناؤ اٹس ٹائم ٹو آسک فار سیز فائر, اور اگر یو ایس ڈیمانڈ کرتا ہے تو اسرائیل ول کمپلائی. لیکن آپ سب یہ غور کریں کہ جب نیتن یاہو نے جنگ ڈکلیئر کری تھی تو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بائی 8, 9, 10 تک کہ گراؤنڈ انویژن ہو جائے گا غزہ کا, لیکن ابھی تک نہیں ہوا, 12 دن ہو گئے ہیں, دیر ہیز بین نو گراؤنڈ انویژن ان غزہ. تو بعض اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو رشی سناک آ رہے ہیں, جو بائیڈن وہاں پہ گئے, سو آف دا ریکرڈ بیہائنڈ دا سینس یہ اسرائیل پہ کافی پریشر ڈال رہے ہیں کہ ڈو ناٹ ڈو دیٹ. انفیکٹ جو بائیڈن نے اپنے 60 Minutes انٹرویو میں بھی کہا ہے ویری کلیئرلی کہ انویڈنگ غزہ, گراؤنڈ انویژن اینڈ آکوپائنگ غزہ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دا ویسٹرن کنٹریز آر بیہائنڈ دا سینس, وہ پریشر ڈال رہے ہیں اسرائیل پر, اور یہ بات وہ مسلم کنٹریز کو کنوے بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پرائیویٹلی یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو, اور دیکھو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک گراؤنڈ انویژن نہیں ہوا. سو مے بی دیٹ از کیپنگ دیم اے بٹ مور کوائٹ. لیکن جو ایٹ لیسٹ سعودی عربیہ نے تو ہمت بتائی ہے, مطلب MBS نے اینٹنی بلنکن کو کئی گھنٹے میں سنا کہ ویٹ کروایا ساری رات, پھر صبح میں انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ہی ڈڈ ناٹ کمپلائی. بلنکن وہاں گئے تھے ڈیمانڈنگ 2 things, کہ ایک حماس کو کنڈیم کریں, دوسرا اسرائیل کے ملٹری انکرشن کو سپورٹ کریں. تو سعودی عربیہ ڈڈ نائدر آف دا ٹو. یو اے ای نے کنڈیم کیا حماس کو لیکن از ناٹ سپورٹنگ دس, دی کالنگ فار سیز فائر.
17 اکتوبر کو غزہ کے ایک اسپتال پر ہونے والے دھماکے پر مسلم ملکوں میں عوام اور ان کی حکومتوں میں شدید غصے کا اظہار کیا گیا, اور اس کا الزام اسرائیل پر بھی لگایا جا رہا ہے, جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ اسلامک جہاد کی طرف سے فائر کیا گیا راکٹ تھا جو اسپتال پر جا گرا. ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان میجر ڈروون شپیلمن سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا ثبوت شیئر کر سکتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسپتال پر حملے کے پیچھے اسلامک جہاد کا ہاتھ تھا نہ کہ اسرائیل کا.
So as we have provided to the public, we have provided proof that clearly shows ہم نے ثبوت فراہم کیے ہیں جو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ اسلامی جہاد نے ہی راکٹ فائر کیا جنہوں نے اس ہسپتال کو ایک مس فائر راکٹ سے نشانہ بنایا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی جہاد نے شام 6:59 پر اسرائیلی شہریوں کو مارنے کے لیے اسرائیل کی طرف ایک ہی وقت میں کئی راکٹ داغے جو بین الاقوامی قوانین کے منافی تھا۔ ان کا نشانہ براہ راست اسرائیلی شہری تھے۔ الجزیرہ اس وقت براہ راست فلم بندی کر رہا تھا اور انہوں نے واضح طور پر دکھایا کہ ان میں سے ایک راکٹ پھٹتا ہے اور پھر زمین کی طرف بڑھتا ہے اور ہسپتال کے آس پاس آ کر گرتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوا جب ہسپتال میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ دوسری بات، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا اس علاقے میں کوئی آپریشن نہیں تھا، نہ زمینی، نہ سمندری، نہ ہوائی۔ تیسرا، ہم نے حماس کے دو دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی گفتگو جاری کی ہے جس میں دھماکوں کے بارے میں بات کی گئی، اور ایک دہشت گرد نے دوسرے سے کہا کہ یہ اسلامی جہاد کا راکٹ ہے جو غلط فائر ہوا اور ہسپتال کے قریب گرا۔ چوتھا، ہم نے لائٹ تصاویر جاری کی ہیں۔ ان تصویروں میں آپ کو دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہسپتال خود راکٹ کی زد میں نہیں آیا، یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ حماس نے کہا کہ ہسپتال پر کوئی راکٹ نہیں آیا۔ راکٹ ایک پارکنگ لاٹ میں گرا، اور دنیا بھر کے بم ماہرین نے پارکنگ لاٹ کے زمین پر پڑنے والے اثرات کی بنیاد پر تصدیق کی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی تصاویر لی گئی ہیں۔ یہ اسرائیلی راکٹ سے حملہ نہیں کیا گیا، یہ ایک سادہ سا گھریلو ساختہ قسم کا راکٹ تھا جو پھٹ گیا۔ حماس نے فوری طور پر بغیر کسی اطلاع کے اسرائیل کو مرد الزام ٹھہرایا، اور بدقسمتی سے دنیا نے مان بھی لیا۔
اقوام متحدہ کے ادارے بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے گزشتہ چند دنوں میں پناہ گزینوں کی پناہ گاہوں اور ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کی ہے۔ ان عمارتوں پر بمباری کا فوجی مقصد کیا ہے؟ آپ کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
The state of Israel never targets civilians intentionally.
اسرائیل کی ریاست کبھی بھی جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی، ہم فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حماس اقوام متحدہ کی تنصیبات کے قریب واقع اسکولوں، ہسپتالوں سے راکٹ فائر کرتی ہے، اور بعض اوقات جب ہم انہیں نشانہ بناتے ہیں تو وہ شہریوں کو لڑائی کے بیچ لے آتے ہیں۔ ان تمام سوالات کا رخ حماس کی طرف ہونا چاہیے۔
اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ اور لبنان میں فوجی کارروائیوں کے دوران سفید فاسفورس کا استعمال کرتی ہے، کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟
اسرائیل کے پاس اسموک سکرین قسم کے کئی آلات ہیں، نئے تمام آلات میں سفید فاسفورس نہیں ہے۔ اسرائیل نے خاص طور پر ایک نئی قسم کی اسموک سکرین تیار کی ہے، یہ وہی ہے جو فاسفورس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ پرانے جن کو امریکہ نے فراہم کیا تھا ان میں سفید فاسفورس استعمال ہوتا ہے۔ تمام اسموک سکرینز جن میں سفید فاسفورس ہوتا ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کھلے علاقوں میں سموک اسکرین کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
اسرائیلی فوج غزہ میں شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد ان تک پہنچانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
سب سے اہم کام جو ہم کر رہی ہیں وہ یہ کہ ہم 5 دنوں سے یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ شہری غزہ شہر سے نکلیں اور وادی غزہ سے گزر کر اس علاقے میں جائیں جسے ہم نے بین الاقوامی امداد کے علاقے کے طور پر نامزد کیا ہے۔ ہم بہت سے سرکاری اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی امداد میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر حماس اس امداد کو اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، خوراک اور پانی اور سامان کو ہتھیار بنانے، دہشت گردوں کو کھانا کھلانے اور آپریشنل منصوبوں کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ امداد صرف غزہ کے لوگوں تک پہنچے، اور یہ کرنا ایک پیچیدہ کام ہے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمو ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري Voice of America کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو Voice of America کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
نن او وضعیا
نن او وضعیا
السلام علیکم د امریکا غا کښنا رادیو د نن او وضعیت د خبرونه درنو او قدرمن اردوونکو زه متي الله عبد د نن ورځې قربا تاسو ته بده خبرونه کې هله کله ویم یو د لبیا د جمعې ورځ د مینوال و منتظر چې نن منګه د کرکټ د نړیوال جام په اړه کې چا سره خبرې کوو نن هم ډیر یو محترم او مهم ملما نور ملما هم مهم دی خو د مهم او اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ د انتخاب د کمیټې مشر دی تاسو د نوم سره آشنا سي خاغلی اسد الله خان صاحب اسد الله خان صاحب ورسته موږ سره خبرې کوي اول به خبرونه سپیل کې خپل خبريال اکرام شنواری او ریپورت وو چې د خبرونو خبر شو بیا مخکې لاړ شو وایي چې د طالبان حکومت غواړي چې د چین د جمهور رئیس د یو کمربند ویلارې په نوښ کې د شمیدو د لارو چارو د لټولو دپاره چین ته یو تخنیکی پلاوی واستوي د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اوړ مورز په بیجینګ کې د نوښ په درېمه غونډه کې د ګډون وروسته ویلي چې د چین څخه په دغه نوښ کې د ګډون غوښتنه کړې پامو کې په دې اړه د کابل نه زموږ د خبريال اکرام شنواری ریپورت ده
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ د یو کمربند یوې لارې د نوښت په دریم کانفرنس کې د ګډون وروسته د پنجشنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چین څخه یې غوښتي چې اجازه دي ورکړي چې افغانستان هم د پاکستان چین د اقتصادي دالیز او یو کمربند او یوې لارې د نوښت برخه شي عزیزی ویل چې حکومت به چین ته یو تخنیکی پلاوی واسي چې د پروتو خوندونو په اړه غور او تفاهم وکړي خو هغه ونوی چې هغه کوم خوندونه دي چې په دغه پروژه کې د افغانستان د شمولیت مخه نیولې ده د چین پاکستان اقتصادي دلیست د دوه هیوادو ترمنځ یو پروژه ده چې بیجینګ پکې میلیارډونه ډالر پانګونه کوي لوی لارې جوړوي د برېښنا بندونه او د ډول نور زیربنای تاسیسات راغی د چین په تخ بیجینګ کې یو کمربند یوې لارې زریب د ورځنیه کانفرنس د اکتوبر په 13 او 14 د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې چین چې په ټول نړی کې پنګونه کې به په افغانستان کې هم چین چې هر څه تارتي لري افغانستان یې لري لکه لیتیم مس او وسپنه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اخونزاده عبدالسلام جواد خبري اعلان کوي چې د چین سره طالبانو د حکومت تعامل په ځانګړي ډول یو کمربند یوې لارې د پروژې په برخه کې دغه حکومت د اساسي پروګرامونو څخه یو پروګرام دی
تعامل با چین د خصوص پروژه یک کمربند او یک جاده یکی از برنامه‌های اساسی امارت اسلامی بوده خوشبختانه چین نیز علاقمند تشریک مساعی افغانستان در این خصوص است پروژه یک کمربند و یک جاده یک پروژه تجارتی اقتصادی است که افغانستان به عنوان کوتاه‌ترین مسیر به کشورهای خلیج خاورمیانه کشورهای اروپایی و بالعکس می تواند نقش مثبت داشته باشد
بلومبرگ رسانه هم سمودمخ که راپور را کلیو چی ز طالبان و حکومت چین و پاکستان سره توافق کړی چې یو کمربند او یوې لارې پروژه د افغانستان سره ونخلی ز طالبان و حکومت په تیر وسو باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې چینایانو د پنګول جلبول لپاره ډیری هڅې کړې خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګول د خولي د مدیره پلاوی غړي خنجان الکوزی امریکا غاکته ویل چې چین په افغانستان کې په عمر پنګونه تر اوسه نه ده کړې د نړیوال اړیکو یو کارپو تاریخ پر هدي یو کمربند یوې لارې په نوښت کې د افغانستان ګډون دغه هیواد په ګټه بولي او وایي چې افغانستان باید په سیمه کې د رامنځته شو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي ځکه چې د ښاغلي پر هدي په وینا د یوې خوا افغانستان طبي منابع لري او د بل خوا د خپلو زیربناو د رغول لپاره پیسې لري د کابل کوم هیواد چې افغانستان کې وازی اقتصادي ګټو په لټه کې وي او نور اهداف نه لري چې کارونه ترسره کړي ته خو اقدام
اما فعلا صادرات منابع متاسفانه شفاف نیست قراردادها دیده نمیشه و این هم سبب شمی است که افغانستان در این
د امریکا غشنا رادیو درنو دونکو تاسو موږ د خبريال اکرام شوان ریپورت واورید او برا شو د نن ورځې ملما او موضوع تاسو جریان کې استې په هند کې د کرکټ نړیوال 1500 جام روان دي افغانستان هم په لسو ټیمونو کې دي خپل سلور لوبي کړی او لوبي غټلې ده د انګلستان او درې نوري بل دي د دوشنبه پورې د پاکستان سره مهمه لوبه ده د چپ نړیوال جام کې لوبیدونکو ټیم څنګه مونږ ارزو د لپاره مونږ د افغانستان د کرکټ بورډ د سلیکشن د کمیټې د انتخاب د ډلې مشر ښاغلی اسد الله خان صاحب ته زحمت ورکړ چې موږ سره په دې باره کې خبرې وکړي السلام علیکم اسد الله خان صاحب
وعلیکم السلام محمد عرب جوړ استی
سیاتونه خدي تاسو خیر اساس
شکر د نافذ
ټیم چم انتخاب کړی دی لیګل ام دی سلور لوبه پس په خپل انتخاب سره راضی استی
بالکل دمر لوبډلا تر اوسه پورې نه ښه کافي زبردست لوبه کړې دی او بیا په ورلد کپ کې اولین ځل ورلد چمپیون ته شکست ورکول تر اوسه پورې موږ تقریبا ډېر خم روان یو او یو څه غلطیانې هم شوې دي لکه تېر میچ کې موږ نه لږ غلطیانې وشوې چې موږ ټاس پچه وګټله او د بولینګ فیصله مو وکړه او د غلطیانو سره به موږ خپل ټیم ته ګورو مخکې چې موږ نور دوی خو ځلېږي او ښې فیصلې پرېکړې وکړي نو زموږ ټیم کسا چې وګورئ هر ورلد کپ ته هر لوبو ته وار په وار نور ښه کېږي نور ښه کېږي لکه نور ټیمونه هم تاسو وګورئ آسټریلیا خپل ټول میچونه وبایل الله ولکي بیا ورسره ښه کېدو بیا دغسې نورو ټیمونو انګلینډ خپل میچونه وبایللی دي نو افغانستان که تاسو وګورئ هند سره یې ډېر ښه میچ وکړو بیا د انګلینډ نه انګلینډ سره میچ وېګټو تېر نه نو انشاءالله مخکې راتلونکي سیالۍ به ډېرې په زړه پورې وي او ښې لوبه ترسره کړي
انتخاب فیصله چې موږ بیٹنګ کوو یا بالینګ کوو د پچې غټل نه پس دا هغه وخت کې کپتان کوي کنه مخ کنه ویل شي کوم پچو غټو سبا کو دا فیصله یوازې د کپتانی ک نور خلک هم پکې داخلي
دا صرف د کپتان فیصله نه وی نه دا د کوچینګ سټاف ټول پکې داخلي وی دي کې کپتان وی دي کې سینیئر لوبغاړي ټول وی نو دوی په ټول په مشترکه باندې یو فیصله کوي چې دوی هغه وخت اغه څنګه د سین سي د تخو کار چې نو دی هغه چې فیصله کوي نو د ما په اند د فکر کاو چې دلته به ډیو اول وی کې نو هغه متاسفانه ډیو نه ګرځیدل نو هغه متتاوان
اوس خو د دنیا کې مشهور د افغانستان خپل سپن بالینګ باندې حوالہ درجه لوبغاړي لري او دوی د پرخه فرصت یوازې هم دی چې خا هدف مخالف ټیم ته ورکی او بیراشي او غوي وسوځي نو که ټوک پچو غټي تاسو فکر چې اتمان باید مونږ بالینګ بیټینګ کو کله کله ونکو
نه بالکل دغه سینو دا اول تر ټولو ضروری ده چې کنډیشن ته قتل کیږي دا کنډیشن په کوم ځای کې سپورټ کوي نو کوم ځای کې چې زیات سپورټ وي نو کوچینګ سټاف کپتان او باید چې دغه فیصله مو چې کنډیشن ته کتو سره دغه فیصله وشي او که دغه کنډیشن چې موږ ته سوټیبل وي په دوم بولینګ کې نو بیا موږ په دوم بولینګ کې هیڅ شک نشته چې موږ دوم بولینګ ډیر کوي ده
صحیح دغه ترتیب همیشه سوال لاندې چې کوم لوبغاړی په کوم ځای کې باید اوسیږي کله رحمت مخکشي کله اشمت دغه عظمت راولي کله اکرام راولي تاسو د سل په سل ول دغه کوي چې دغه اولس کسان باید په مخ خپل خپل ځای باندې ولوبيږي
د مخ فکر سره کتا شو ګورې د بیټینګ اورډر خوا کوم په خوا ورلد کپ ته وګورو نو میچونو ته وګورو نو کدی ورلد کپ کې او د رښتینی یو څو میچو کې تاسو کتلی به چې موږ بیټینګ اورډر سیدا ډیر کنسیسټنت شوی دا او ډیر اتمن بدون نه پکې کیږي لکه تاسو ګورباز ابراهیم او پسې رحمت شاه او بیا حشمت او بیا د غشي نور لوبغاړي چې کوم جذر بینګل نجیب زدرانو مخکې نو دا د مو کنسیسټنت دغه سره روان دي نو کته اورډر کې بیا لیگ بدلون ټول ټیمونه کوي د سینه چې یو افغانستاني کوي دا د وخت ته ضرورت په اساس باندې شو هټینګ خو کوي سو میچ خو بوتای شي نو یو تا کوچ بیا په کتو سره کوچ بیا خپل بیټینګ اورډر چینج کوي
سو د هند مقابل کې خو سره دونه دغه لري چې مطلب سخت غلوبه به چې افغانستان یو کټي هغه خلکو تسلیم کړي او شروع شي خلوب به وګي خو د ګټلو فیصدي به ډیره کمه وي بنگلاديش نم اسانه وبوبل زیات افغانستان توقع دا و چې د غدري ټیمونو خو باید منګه ورنو غټو پاک بنگلاديش هالند او سریلانکا بنگلاديش نن تیر شو نیوزیلند هم تقریبا د کیچونو د لاسا ورک څه فکر کوي مخکې د دغه نیمګړتیاونه یا غلطیونه بس غټه واخلو پاکستان استرالیا جنوبي افریقا سریلانکا هالند پاتې دي
ګوري دغه ورلد کپ چې شو کلاسيګي نو په نړۍ کې یو څلور شپږ ملکونه دي چې هغه کرکټ کوي بیا په کې کوالیفایینګ راوند نه وي او په کې ټیمونه پاس راځي ډېر مهنت کوي ډېر خرچه کوي بیا ټول خپل سټیډیم لري ګراوندونه لري ټیمونه زیو راځي نو یو ټیم ډېر زیات مهنت کوي چې د ورلد کپ سره ورسي خوشبختانه افغانستان پرفورمنس کوي ګوري اولین ځل دا چې افغانستان ډایرکټ ورلد کپ ترسيږي دی ویسٹ انڈیز غوندی لوبډلا دی زیمبابوی غوندی لوبډلا دی سریلانکا غوندی لوبډلا چې کوالیفایینګ راوند ته ورسېدل نو دغه د مرسته زه فکر کوم چې وخت هر وخت افغانستان ټیم پرمختګ کړی ده کلم شاته نه ده پاتې شوی که تاسو تیر ورلډ کپونه وګورئ که تاسو 2015 ورلډ کپ وګورئ په هغه کې د مونږ ټیم څه خېلو بیا په نولس کې څه خېلو او دې وارې څه خېل ده نو طبعا مونږ ډېر فرق کړی ده او بیا دغه ورلډ کپ ته چې نور ټیمونه را رسېدلي دي یو ټیم هم اسانه نه ده چې مونږ ورته وایو چې دې سره بې خامخا شو وکړه چې تاسو د آسټرېلیا پوزیشن وګورئ چې د نړۍ نمبر ون ټیم ده باٹم کی در سے انگلینڈ ٹیم گوری نو دما زو دا وایم چی ټول ټیم نو ډیر محنت کړی دا هر سو میچ کې خلاصې دا نیدرلند گوری چی غټی می مات کو افغانستان انگلینڈ مات کو نو دا چی کېدای شي نورم
خا اوس چې موږ د جدول ګورو د لوب وسه پورې شوې دي د پنځم تاریخ نه کرکټ نړیوال جام شروع شوې دي نیدرلند سلور لوبو کې اته پوینټ پاول نقم مقام هند په سلور پوینټ کاتم افغانستان هم باندې د هالند په اتم باندې د بنگلاديش په اوم سریلانکا په لسم څه فکر کوئ تاسو تجربه سوئ چې کم دې پورې بلار شو د راتلونکو پنځو لوبو په نتیجه کې
ګورې دما پان کتا چې موږ بولینګ وګورې موږ بولینګ یو بهترین بولینګ دا او بیا بیٹنګ هم سنات د عظمت په فر بیٹنګ سره او د اکرام په بیٹنګ سره د موږ لوور مډل اورډر هم ډیر ښه شوی دا نو د موږ سی یو لوبغاړو ته لیک پکار دی چې دوی خپل پرفارمنس وکړي لکه رحمت شاه دا لکه اشمت الله شاهدی دا لکه محمد نبی دا چیرته موږ سینئر لوبغاړي هم کومک وکړي دلته نو موږ هیڅ شک نه ستدی چې موږ هر یو ټیم ماتولای شو
اوس د رحمت شاه بارے کې خلکو ډیر زیات پیغامونه پریخي دي وایي چې د بیټ نه چلیږي نو ضرور نه دی چې په ټیم کې اوسېږي ریاض احسن بیرون ناست دی څه فکر کوي چې ریاض احسن ته چانس پکار دی په دې پینځلو لوبو کې
دا خو په ټیم مینجمنت فیصله یې چې هلته دوی کله چې کوچینګ سټاف ته ورسره نو دوی چې کله شاید دوی ته ښه ښکاره شي هغه وخت کې نو دوی هغه ډیسیژن کوي نو دما پرسنل دما ذاتی دا رائے به چې دوی رحمت شاه سره باید لاړ شي تر څو چې دغه ډېر میچونه کړي دي ډېر پرشر هینډل کولای شي دا ډېر غټ میچونه دي ورلډ کپ دا نو چې تر څو موږ یو څو نور میچونه وګټو نو دما په اند رحمت شاه ته په لږ څه چانس نور مورکي
آسٹریلیا
پاتې دا پاکستان پاتې دا غټ پرشر میچونه پاتې دي نو چاسي اوس میچونه کړی نو خامخا هغه نور نه خبره ده شي دا چانس دي نو نور دی مینجمنت فیصله دلته کوچز ور سره دی مینجمنت سره دا وی بالت خپي دي
تر پریکړه د نجیب زادران باره کې و چې د فینیشر دی یا سپیشلیست بیټسمین دی خو درې لوبو کې نه چلے دی خو کله چې علی خیل ته چانس ورکړې شو هغه دراغه 15 سیزن وکړو په بلر میچ کې اخر پروم درې ده تاسو فکر کوئ ریاض حسن به دا رقم یو دغه ونه خې د رحمت شاه په ځای
بالکل کرام علی خیل ته چې وګوري هغه میډل اورډر بیټسمین دی نو دغه کې د نجیب پریز خو نیو نو ریاض حسن چې دا اوپننګ بیټسمین دی نو زه فکر کوم چې د موږ اوپننګ ښه روان ده څنګه څنګه چې ګوربز بیٹنګ کوي یا څنګه چې ابراهیم بیٹنګ کوي نو ما په دغه دواړه خو آپشنز دي
نو اګه دغه ګوربز او ریاض اوپنر شي او ابراهیم ون ډاون شي کنه خراب
را دي په ابراهیم باندې پرېشر واچو او هغه ته فلاشي او فل پوزیشن نیو بال هغه څنګه هندل کوي نو هغه نیو بال دغه هندل کولای شي د نورو پرتله نو کله چې بیا موږ بیا نور مشکلات سره مخامخ شو چې موږ چې کوم راتلون کې نور میچونه دي نو بیا هم دوه مې چې هلته کوم سټاف چې هلته ناسته هغوی ته کنډیشن ښه ښکاري هغوی ته لوبغاړي ښه ښکاري نو دوی هغه چې پریکړه به کوي
صحیح یو پوښتنه به د ورلډ کپ باره کې بله وکړم بیا به یو بل طرف ته لاړ شوم پاکستان نن د استرالیا نوبل لو پنځم مقام ته راغی د کوارټر فائنل چې کوم څلور سر ټیمونه دی هغه کې خپل ځای بایلو دو او بل لوبه د افغانستان سره د دوشنبه پورز افغانستان فقط یو څو تر وطن علاوه د نیوزیلند سره هم ډیر خلوب کړو کا کیچونه نیول شو حتمن به نیوزیلند 200 2.5 پورې سکور نه وکړي. نو څه فکر کوي چې پاکستان او د افغانستان لوبه پس دواړو لپاره څونه احمد لري؟ پاکستان به تاسو څنګه ورسره د لوبې هغه پلان ولري چې په چاو ګټو بیا به بالینګ کوو که بیټنګ وکړو؟
ګورې ما په فکر سره بل ما ذاتی فکر تا چې مونږ یو غټه غلطه پریکړه دا وکړه چې مونږ اول بالینګ وکړو. نو دوما دا وا چې ته مونږ بالینګ وکړو نو مونږ هغه سټانډرډ فیلډینګ نو چې کوم هغه انټرنیشنل کرکټ کې پکاري چې وځکه چې یو کې ټول میچ پاید نو مونږ متاسفانه ډیر زیات کې چې مونږ مس کړل. دا یو لامل و چې مونږ لوبه وبایلله. او بیا پاکستان سره د پاکستان هم سپینرز دي د مډم خو سپینرز دي نو تاسو په ډیر مهم وی چې نه وکټ د سپین ته جوړه ده. نو په دوه منټ کې پتا شي کته دي چې بال ډیر زیات تاوي دو. نو کچیر ته مونږ تاسو وګټو مونږ باید دوم بالینګ وکړو. کچیر ته ډیو نه وی کچیر ته ډیو وی نو فکر نه کوم چې دا به خبرې کړی بیا.
نو ډیو خو د سار نه معلومي ګرسته به معلومي څنګه اندازه کېدای شي چې نن به ډیو یا به نه؟
بالکل کې اندازه کېدای شي. هغه اندازه به کنفرم نه هغه لکه چې دا خدای یو هغه دا کنفرم نه چې بیا مغه موسم ته کتو سره لکه پریډیکشن چې هوا پریډیکشن چې په نت کې یا او کې راځي په اسانۍ سره کتل کیږي خو هغه کنفرم نه
صحیح
چې هغه بدلای شي. باران دا باران ته چاته معلومات نه چې خامخا به کیږي یا نه کیږي.
صحیح دا فیلډینګ خبرې تاسو وکړه محترم اسدالله خان صاحب. دا د فیلډینګ روزون کې من خرد بعد اعتراض کی چاغه صحیح رودنه نه دور کړي کلوب غاړو صحیح سبق نه دی ویلې؟
ا دې ما په فکر سره یو کو پرشر ډیر زیات دی غټ میچونو ډیر زیات پرشر وی کلوب غاړو باندې. او بیا متاسفانه د مون سوشل میډیا هم دومره پرشر کریټ کړی خلکو که الکانو تا کنځاویم کوي.
نه نه د الکان د لوب غاړي سوشل میډیا ولې ګوري؟ د دې ته اصول نشته چې باندې باندې کوي.
وګوري پرسنل شین یو زه فکر نه کوم چې نړۍ کې یو هیواد د خپل لوبغاړو ته کنځاوي کوي یا خپل ادارو ته کنځاوي کوي. هغه نیوکه کوي خو سالم نیوکه کوي کنځاوي نه کوي. دا یو لوبغاړو باندې کو تاسو به کتلی وی چې څومره څنګه افغانستان فیلډینګ دا دومره بیکار نه مو لکه میچ کې چې نیوزیلند ته میچ وکړو. نو دا یو دم نه کیږي خامخا په لوبغاړو باندې فشار یې یو خوانه ورلد کپ دا یو خوانه د ټاپ ټیم دا نو بلې خوانه دغه چې فشارونه یې نو ځکه یو دغه لامل کېدای شي چې موږ میس فیلډینګ وکړو.
نو دغه د مینوالو د خبرګون خبره کوي د اوسه مجتمع ته خبرې کوي او پوسټ هم کړی د اسد الله خان سره موږ ملمه ده. نو خل درته په دې باندې غوسه به ورته وي یا خفه به نو وي چې او مان تم چې کوم ټیم لګلې دی وای ډېر به خوند ټیم هم لګلې دی درې وانه درې شلوري دی وبلې او عمان غوندي ټیم نه وبلې وغم ټول پخانی تکړه مشهور لوبغاړي په تاسو لګلې دي دغه انتخاب باندې سوېسته
ګوري د منګه لکه څنګه چې د ورلد کپ تم یو پروسس شروع کړو نو ان ټیم هغه لوبغاړي سلیکټ کړل چې کوم مستحق وو. زه فکر نه کوم چې ون ډے کې به کوم د مونږ یا د شي لوبغاړي سلیکټ شوی چې هغه څوک به تر بهر ناشته. نو همدغه چې باید ټي 20 پروسس روان ده مونږ به تاسو به تللی مونږ ایشین ګیم سکیم خو پرفارمنس وکړو. التم بیل رقم لوبغاړي واز مویل دینه مخکې مونږ ای ټیم بل ځای کې وو التم نور لوبغاړي واز مویل. نو چانس دې ټولو حق ده چې مونږ ټولو ته چانس ورکو چې څوک په ډومیسټک کرکټ کې ځلیدلی. نو د مونږ سره ښه کافي فرصت ده چې مونږ په اخر کې یو بهترین لوبډله تیار کړو. مونږ نور هم د ای ټیم ډېر تورې جوړې کړې دي انشاءالله په نږدې وختو کې به تاسو پوهی. او که خدای کول په اخیری او سومیاستو کې موږ یو بهترین ټیم فائنل ټیم کو.
دا غل وبغړی خو چې موږ ومان کېول دا خو تقریبا 15 شل کال نه موږ ګورو چې شینوار صاحب دی او شہزاد دی او کریم جنت دی او اشرف دی. نو دې کې تاسو تجربه شې کول صاحب
ګوري ډومیسټک کرکټ دی نه پاره چې څوک چې پرفارم وکړي باید موقع ورسي. کته چې د سمیو لا شینوار پرفارمنس وګوري کته چې شہزاد پرفارمنس وګوري په ډومیسټک کرکټ کې کته چې نورو دغه چې لوبغاړو پرفارمنسونه وګوري نو دا ټول لوبغاړو پرفارمنس کړی دی. نو پرفارمنس چې کړی دا خامخا دوی حق کېږي چې یو چانس ورکړل شي د انټرنیشنل لیول باندې چې دوی موږ په انټرنیشنل کې وګورو او بیا یې فائنل هغه ښه ایونټونه دي چې هغوته برابر کړو یا هغوته جوړ کړو. تر څنګ بتاچ کته دي موږ په تیرو څلورو میاشتو کې کم از کم 55 لوبغاړو ته چانس ورکړی ځوانانو ته هم او دغو ته هم. نو دا یو خو فرصت وو د ټولو لپاره چې ځان ثابت کړي او په ټیم کې پاتې شي. دا د ټول دنیا اصول دي چې ټولو ته چانس ورکیږي او بیا هر څوک شي یا خزلیږي نو هغه په ټیم کې پاتې کیږي نور ځي تر
او نو استاد د درې شلوریزو نه او د تیر اوردنیو نه څه نتیجه اخسته چې دا کامیاب شو کنه ناکام شو
اګوري هغه ټول لوګار ته معلوم ده چې کوم ځای کې خراب لري نو دا موږ نه ویته خبره معلومات کیږي چې کوم ځای کې خراب لري مهنت کوي نو ګوري چې مهنت تبا موږ داسې نه وایو چې هغه بیکاره ده یا څنګه ده نو کله کله کرکټ ده سو پرفارمنس وکړي څوک یې نه وکړي لکه ما چې مخکې د آسټرالیا تاسو ته مثال درکو آسټرالیا لول ټول میچ نه وبایل نو که چېرته دغه چې وایي نو بیا به ټول کې نسي نو زه فکر کوم چې موږ تبوم یو څلور میاشتې بعد یو ډېر زبردست ټیم د ټی ټوینټي هم په لاس راشي چې موږ غټ ایونټونه تېر نه وګټو که موږ چېرته چانس ورنکو بیا به سوشل میډیا کې دا ورکول کېږي لکه تاسو سوشل میډیا ګوري ولا پلانکي سره ظلم دا او پلانکي د چانس نه ورکیږي دا تشي دا او دا چې دا هر څوک خپل مینوال لري نو هر څوک په غوښه پکېږي د خوښي لوبغاړی پکې نه نو موږ به کوشش وکړو چې ټول ته چانس ورکړو هم په ډومېسټک کرکټ کې هاو هم په د اے ټیم کې چې تر څو موږ فائنل ټیم نېشنل ټیم ته نه جوړ کړو
نو خو دا انډر 19 چې کوم تکړه لوبغاړي دي تر نړیوال جام کې څونه مخکې پورې تللی او سیمه فائنل پورې هغه به بیرون ناشتي او هغه کسان چې په خان لوبيږي هغه بیا تکرار راځي حضرت الله زازه او افسر زازه دا تغیر خلق غواړي او نوې سیری غواړي نوې کوم معلوماتږي کنه
بالکل مر هم په نظر کې دغه تغیرات دي چې ون ډے سکواډ کتلې وي نو په یو کې موږ نومان شاه ته چانس ورکو په یو کې موږ رحیم ته چانس ورکو دغه دوا ځوانان وکټ کې پرانو چې په کې خو موزل دل نور دغه چې په زبید اکبري ته چانس ورکو صدیق اتل په کې دا ډیر یو ډیر غټ تعداد دي ځوانانو دا بیا په ورلد کپ کې وګوري دا اوس کرنٹ ورلد کپ سی روان ده په دې کې صرف داړو لوبغاړو کې صرف رحمت شاه دا نبی دا او اشمت دا نو خو زه فکر کوم چې ټول یانګ دي نو زه به ان شاء الله ټی 20 ټیم مو ګورې چې دی به اخر کې به ډېر یو بهتري سکواډ مونږ ترلاسه راځي ټول به خوښ وي
تم به وکړو راتلونکي د باندې تاسو کوم ټیم لاندې وي هغه معیار او دغه خلکو ته باید وي چې اړ یو لوبغاړي چې تاسو معرفي کوي کلم اروخ چې پریس کانفرنس یا مطبوعاتي خبرې کوي چې دغه لوبغاړي احمد او محمود په دغه معیار باندې دغه ریکارډ باندې ټیم ته لیګل کیږي هغه بیا ته میدان ته لاړ شي نو هغه کمال خره نشي نو خلکو سوال دی چې هغه خبرې تاسو پریس کانفرنس کې کړې دي هغه لوبغاړي چې میدان کې لوبي زمک آسمان فرق دی
ګورې د لپاره موږ یو پروسس شروع کړی دی اوس چې ان شاء الله د موږ یو لیست ایونت روان دی لیست ایونت په ختمېدو سره موږ افغانستان کرکټ بورډ په پام کې لري چې دوی د هر پوزیشن لپاره لس لوبغاړي راوخلي او تر څو موږ هغه باندې شپږ میاشتې یو میاشتې کار وکړو او بیرته هغوی ته چانسز ورکړو چې دوی څومره پرمختګ کړی دی په دې کې ټول لوبغاړي دي د هغوی فټنس ته به کتل کېږي چې موږ پاینده کې فټنس ډېر جدي اخلو ان شاء الله چې تر څو یو لوبغاړی فټ وي او هغه پرفارمنس یې ډېر ښه وي او د موږ ایچ پی سی ډپارټمنټ چې کوم نوی ډپارټمنټ دی دوی د مرستې سره چې دي خارجي کوچز دي خارجي ټرینرز دي خارجي فیزیوز دي نو دغه ته موږ یو زبردست پلان د فاست بولر به بیل کیمپ چې دی اوپننګ بیټسمن به بیل وی مډل اورډر به بیل وی لوور مډل اورډر به بیل وی کیپرز به ځان ته یې تقریبا یو اتل لیا لس کیپرز به نو دغه یو پروسس د افغانستان کرکټ بورډ شروع کوي ان شاء الله د لیستین بعد چې تر څو موږ د اپشنز پیدا شي نو متاسفانه به زوایم از چیف سلیکټر به زوایم چې د ماستر اپشنز نشته چې زه دغه د لکه مثال چې ما ونډون یا ټو ډون بیټسمن پکار وي نو موږ سره شاته اپشنز نشته چې کنډیکټیو په دې پوزیشن باندې لو پکړي نو موږ هم دا پروسس و شروع کړی دا له خیر سره چې موږ سره د هغه پوزیشن یو لاس اپشن یې کوي وسته موږ سره اپشن نشته لګاته شي وایي چې بیرته شهزاد دا بیرته حضرت د موږ سره داسې اپشن تیار نشته
سي
لوبغاړي ستا خو داسې تیار نشته چې هغه انټرنیشنل کرکټ ته ریډي
نو دا مینوال سوال نکړی دی عبید الله یوسفی صاحب زید خان صاحب خان ناصری صاحب فرید زدران صاحب تقریبا ټول لمده پښتنه کوي چې یو لوبغاړي په سو چانسونو باندې ارزي
ګوري هغه د لوبغاړي کوالټي پوری هغه لوبغاړي ته موږ ډېر زیات ډومېسټک کرکټ به تاسو کتلې د اسوسییټ ممبر کې لیستې میچونه د هغوی لپاره نشته د هغوی فرست کلاس کرکټ نشته نو موږ فول ممبر یو نو ځکه موږ په افغانستان کې لیستې میچونه کوو فرست کلاس کرکٹ هم کوو دغه انټرنیشنل کرکٹ پوری ده یعنی د نېشنل ټیم نه یوازې نه کړه ده نو په دغه کې د لوبغاړي خو وزلې کې بدل کې مرچ کیږي او بیا چې موږ ای ټیم ته وری د تاسو به کتلې یو په تیر دغه نږدې وختونو کې موږ تقریبا درې ټورې برابرې کړې ای ټیم ته نو موږ په نظر کې لرو چې نور هم دغه ټورې برابر کړو چې تر څو لوبغاړي چې دي هغه انټرنیشنل ایکسپیرینس واخلي لکه اوس په بل هیواد سره لوبه کول دغه خپله یو ایکسپیرینس دا خپله پرشر ختموي په لوبغاړي باندې خو به موږ چې اوسې ډایرکټ نېشنل ټیم وو نو ډایرکټ نېشنل ټیم ته چې به مو اچو هغه ډېر زیات فرق به نو ډېر زیات فرق بیا ټول ټیم ډیمیج کوي دا کرکټ چې دا یو ټیم گیم ده دا انډیویژل گیم نه ده نو کله چې یو ټیم گیم وي نو یو خواشي تا ډېر ویکي نو بیا هغه په ټول ټیم باندې اثر غورځوي نو دغه شی انشاءالله موږ به ډېر زر په دې باندې کار وکړو او موږ سره به ډېر زیات آپشن وي انشاءالله راتلونکي شپږو میاشتو کې یا پنځو میاشتو کې به موږ سره ډېرې آپشن وي
صحیح وروسته یو درې دقیقې پاتې دي لنډ لنډ جوابونه کړي مینهوالو تاسو نه واخلو دی وایي چې رحیمي شنواری صاحب حضرت شاه صاحب نجیب الله حسنین صاحب which یوازې په دغه نړیوال جامونو کې موږ استرالیا او نیوزیلند او انګلستان او جنوبي افریقا سره مخامخ کیږو په سیریزونو کې به کله سره مخامخ شو
سیریز ان شاء الله د موږ د انډیا سره ستدي ورلد کپ نه بعد نو افغانستان کرکټ بورډ خپل هڅه کوي چې کوم له هیوادونو د فول ممبرز خاص تر ټاپ ټیمونه د موږ سره میچونه وکړي ځکه نو متاسفانه چې موږ افغانستان ته کوم ټیم نه راځي نو دغه یو د موږ ډیس اډوانټیج ده د څه به وایو چې ځکه چې دوی هغه لکه استرالیا چې دا لکه نور ورته ټیمونه چې دی دوی هغه ګټې نه وي ته موږ سره د لوبو یعنی د دې دوه هغه سپانسر یې نشي پیدا کولای نو ځکه دوی د دې زول نه کوي چې موږ سره بایلټل سیریز نو کوي
سه نو د تر هغه موږ لوبي بنگلاديش او سریلانکا او زیمبابوي او کله پاکستان کله هند دي سره وي
هند سره ان شاء الله د موږ سیریز تا د ورلد کپ نه بعد نو موږ به افغانستان کرکټ بورډ خپل هڅه وکړي چې وخت تاسو پیر یو کال یا دوه کالو کې بچا چې کتلې وي موږ ډېر زیات سیریز نه وکړو د ډېر غوډو ټیمو سره موکړو خپل ټیمو سره موکړو پاکستان سره موکړو نورو سره موکړو نو تیر کال تیر دوه کال د موږ ډېر خو نو ان شاء الله راتلونکي کې به دینم خي
صحیح او تاسو ورسته یو خبره کده زړه کول غواړي د کرکټ بورډ د انتخاب د ډلې د مشر پوتوګه د ټیم او د مینوال او راتلونکي هغه به سي په یو د قدر کو سبب ویل غواړي
د ما په خیال سره ګورې افغانستان ټیم دا او دغه لوغړی دی چې دوی افغانستان ټیم دل سره راځول د یو سلو شپږو هیوادونو کې چې افغانستان په لسم نمبر ده باید چې په هر وخت کې کوي چې دوی یو وخت کې کمزوري کېږي باید دې ستاینه وشي چې دوی چې لږ نور انرژي واخلي د تاسو نه دوی باید په دې پوه شي چې موږ شاته یو قوم ولر دی یو خلک را باندې ولر دي دوی داسې پوه نه چې شاته کنځلې خلک را باندې کوي نو دغه سره دوی مورال نور هم داون کېږي نو د ما په فکر سره خلګو نه مده خواسته چې دوی افغانستان ټیم په هر حالت کې سپورټ کوي ځکه چې دا فل ټیم ده پر دای خو نه راځي موږ چې کنځاوي یا بد راځي ورته کوو نو چاته کوو خپل ته کوو د پردي په مخ کې خپل ته کوو نو د ما په خیال سره هر وخت کې تشویق پکار ده چې افغانستان ټیم لپاره ځکه چې خپل ټیم ده د افغانستان ټیم ده د افغانستان بیرغ ده نو دوی خپل هڅه کوي افغانستان دوباره هر وخت خپل هڅه کوي دا په دومره شارټ وخت کې چې دوی مختلف غلي دي د نړۍ یو ټیم هم دومره تیز انټرنیشنل کرکټ ته او بیا فول ممبرشپ ته او بیا دغه سی ورلد کپ ته نه دی رسیدلی نو د ما په اندازه خو اوس د خلګونه چې دوی هر شی پوزټیو واخلي مثبت واخلي
ډیر ډیر مننه محترم اسدالله خان صاحب د افغانستان کرکټ بورډ د انتخاب د کمیټي مشر په توګه راغلی او په نړیوال جام کې او په عمان کې د افغانستان د لوبډالیانو د ټیم باره کې خپل نظریات او خیالات سره خپل کور ودان صاحب درنو لرونکو د دې سمو خبرونه هم پاتې راشيږي تر بل خبرونه د اجازه غواړو تاسو غاک خبرونه په سوشل میډیا شروع کیږي فارخنده پیمانی او سمیع الله جلال زیو تاسو قرباني خیر از خوشبین